ډیر زیاته مننه کوم سید سمی عباس له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې په سلو کې تر نوي پورې پوځي عملیات د ځانګړو ځواکونو قطې کوي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې مو له یو کرکتونکي سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې په کرکتنه کې کوم بدلون راغلی.
هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه نظر ورکولای کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې موږ په زمن کې د پښتو نقد لپاره هم خپل هغه اساسات وټاکلی شو. په خا ډیر پام دی اړخته نه کېده.
قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او ایران جګپړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت د سند په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګونو نظر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، او سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي په داسې حال کې نیولي دي چې په یو بیړۍ کې د سعودي عربستان ساحلي اوبو ته روان وو. مشبر خبرونه. ایرانی رسنۍ وایي د افغانستان او ایران جګپړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت پر سند د لومړي پړاو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ایران ته د افغان پلاوي سفر تایید کړ، خو د دوی د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. ایرانی رسنیو ویلی دی تهران ته د افغانستان 15 کسیز پلاوی ورغلی چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او یو شمیر نور چارواکي پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی چې افغان او ایرانی چارواکو د امنیت، دفاع، اقتصاد، کلتور او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د زمینو د موندلو لپاره د ستراتیژیک مشارکت پر مسودې خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګونو نظر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی د خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کابل ښار پر انکشافي او اقتصادي پلان د غور لپاره په ارکی جوړه شوې وه. د پایتخت زون د انکشاف د خپلواکې ادارې رئیس الهام هوتکی د کابل د انکشافي او اقتصادي پلان د تطبیق لپاره غونډې ته یو لړ وړاندیزونه مطرح کړل چې د کابل سیند پاکول، په کابل کې د سلو ښوونځیو او کلینیکونو جوړول او نور اقدامات پکې شامل دي. د افغانستان د شمال ختیځ د سپینزر زون د پولیسو عمومي قماندان وایي د تخار ولایت د خاجغار ولسوالۍ ټولې برخې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال د سپینزر زون د پولیسو د قماندانۍ د ویان محفوظ الله اکبري له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په خاجغار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې او لږ تر لږه 15 مړي د جګړې پر میدان پاتې شوي. اکبري د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان د تیلو میدان ته نږدې په داسې حال کې ونیول چې په یو بیړۍ کې د سعودي عربستان سواحلو ته روان و. د سعودي د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون دوشنبه په یو خبره پاڼه کې ویل چې له نیول شویو ایراني پوځیانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. په خبره پاڼه کې ویل شوي چې د سعودي عربستان د سمندري ځواک له لورې په نیول شوي ایراني بیړۍ کې چاودېدونکي مواد بارو او غوښتل یې چې د سعودي عربستان په اړوندو اوبو کې تروریستي حملې وکړي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په باب رسمي خبرې پرون دوشنبه پیل شوې. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د چارو وزیر ډیوید ډیویس وایي تمه لري چې په خبرو کې به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې مرکچي مایکل بارنر هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا تدریجي او منظم وتل د دواړو خواوو لپاره مهم دي. د خبرو لومړی پړاو پر اختیا هم ډیر ګټور و. په داسې حال کې چې وخت په تیرېدو دی باید پر ځای ګام پورته شي. اکثر برتانویانو د تیر کال د جون د میاشتې په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د خپل هیواد وتلو ته رایې ورکړې. ټاکل شوې چې د 2013 کال په مارچ میاشت کې برتانیا له اروپایي ټولنې رسمن اوزي. اور سای خبر د چین سمندري ځواکونو اړوندو کشتیو د تیرې اونۍ په پای کې د لومړي ځل لپاره په بالټیک سمندرګي کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دا د دوو پلان شویو تمریناتو لومړی پړاو دی او دوهم پړاو به د روانه میاشت کې پولانډ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر څو ورځې وروسته ترسره شي. ټاکل شوی چې ټرمپ د جولای په 15 او 16 په جرمني کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې له پولانډ څخه لیدنه وکړي. له دې مخکې ناټو د لومړي ځل لپاره د روسیې د کالینینګراد او د کرملن د نږدې متحد بیلاروس ترمنځ د پولانډ او لیتوانیا د پولو په اوږدو کې پوځي تمرینات وکړل. په دې پوځي تمرینونو کې چې د شنبه او یکشنبه په ورځو وشول د امریکا، پولانډ، برتانیا، لیتوانیا او کرویشا له 1.5 زرو زیاتو پوځیانو برخه اخیستې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدل قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي، خو دا شېبه یو عاجل خبر لرو. د بګرام د هوایی ډګر پر لسو ملکی کارکوونکو برید شوی چې ویل کېږي 8 کسان وژل شوي او 2 نورې سخت ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش له سیمې څخه دا شېبه په ټلیفوني اړیکه راسره دی. هنایش صاحب، د پېښه څه ډول ده؟ د پېښې په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو وویل، نن شپه تېره شپه یو 12 کسیزه ډلې د کارګران د هوایي بګرام هوایي ډګر کارګران وو چې افغانان و ټولو هغوی چې خپل کال ختم کړی وو د شاوخوا په خپل کورونو کې د تللی وو، په هغه حالت کې هغوی په هغوی باندې حمله شوې ده. په دې کې نن اوس ځینې سرچینې وایي چې 10 کسان د هغوی کارګران ټول وژل شوی ده او 2 یې ټپیان دي، سخت ټپیان شوي دي او په روغتون کې انتقال شوی ده.
د برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
تر اوسه د دې پېښه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو الوزی احمدی د امانګي امنیتي افغان ځواکونو مرکزي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا او دشمنان افغانستان وایي هغوی ته د هغوی کړې ده، خو مګر تر اوسه چا رسما د پېښه مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیر زیاته مننه احمد تنایش. قدر من اوریدونکو، و موریدل چې د بګرام پر پوځي هوایی اډه پر د نړیوالو ځواکونو پر ملکی کارکونکو چلته په دې هوایی ډګر کې کار کوي حمله شوې ده، وسلواله حمله شوې ده. د دې حملې جزئیات ډیر روښانه نه دي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې 8 کسان د دې کارګرانو وژل شوي او په ځینو کې ویل کېږي چې واړه 10 کسان وژل شوي. د ازادۍ راډیو په روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې د عملیاتو په سلو کې له 80 تر 90 د خاصو ځواکونو په غاړه دي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات شي. په دې اړه اسمت څاروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په جګړه کې د خاصو او کماندو ځواکونو د موثریت د ستایلو ترڅنګ وایي چې دا ځواک شپه او ورځ عملیات کوي. د دغه ځواک د موثریت له کبله د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې شمیرې زیات کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوي وو اوس د ټولو جنگي عملیاتو په سلو کې 80 د ځانګړو ځواکونو په غاړه دي.
اساسي خبره را ده چې زموږ ځانګړي قطعات چې دي، یا د کمانډو قطعات یا خاص قطعات، دا ډېره مؤثره قوه ده، ډېره غښتلې قوه ده، ډېره پر ځای باندې او پرسونل او د دوی جستامونه هم وړتیا ډېره لوړه ده. مگر دا چې 80% ټول عملیات کوي ز فکر کوم چې دا به ډیره په ځای باندې نیوي ځکه د زمون ټول ساحوي کلی اردوګانې او ټول جوستامونه هوایي خطا دا ټول په ماریبه کې شامل دي. دا نن موږ تقریبا په 14 ولایتونو کې عملیات لرو، نو دا عملیات چې دي په زمونږ ساحوي کلی اردوګانې اجرا کوي او د کوماندو د قطعاتو مدیار لس عملیات درلودل.
د روان مریض کال په لومړیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې لپاره چې د خاصو ځواکونو هلو ځلو په جګړه کې ښه نتیجه ورکړې په پام کې لري چې د دغه ځواک شمیر دوه برابره کړي. د دفاع وزارت ویندوی دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواک د شمیر د زیاتولو لپاره کار پیل شوی او اوسنۍ فرقه به قولي اردو ته لوړه شي. جنرال وزیری تایید کړ چې د شپې اکثر عملیات د خاصې قطعې ځواکونه کوي.
شپې له خوانه د ورځې له خوانه هر وخت چې وګوري دوی وظایف اجرا کولی شي. یو خبره چې دلته مهمه ده هغه د خاصو قطعاتو ده چې د شپې عملیات کوي. زمونږ د شپې عملیات اکثره کوي سلنه یا حتی 90% چې دا خاص قطعات کوي، نو دا خبره درسته ده. او هغه نور بې دا نور قطعات کوي د کوماندو، مګر خاص قطعات تقریبا 80% پرې د شپې عملیات چې دي هماغوی ترسره کوي.
وزیری د دغو ځواکونو په اړه همداراز وویل کوماندو ځواکونه د وړتیا له مخې ډیر اوچت دي. دوی کولی شي چې په هر راز موسم کې په هر راز شرایطو او اراضي کې دنده ترسره کړي، ځکه دوی ښه روزل کیږي او هغه کسان چې کوماندو ته جذب شي له ذهني، جسمي او د ښوونې او روزنې له پلوه پر ځان پوره ډاډ لري او هرې دندې ته بشپړه تیاری لري. شغلی وزیری د ځنګړو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونویل، خو په خوا په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې د هغو شمیر شاوخوا 10,000 دی او ټاکل شوی دی چې 150,000 ته زیات شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او فرهنګي بحثونو ته ځنګړی دی په څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې سرتیرو شمیر زیاتوي، د ټرمپ ستراتیژي تر اوسه نه ده روښانه. نیویارک ټایمز ورسپانه تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه خپله لومړنۍ مهمه پریکړه وکړه، هغه له سپینې ماڼۍ یا د امریکا د ویسټ پوینټ له پوځي اکاډمۍ د ټلویزیوني وینا په ترڅ کې اعلان نه کړه، بلکې پر ځای یې پینټاګون تېره اونۍ په یو بیان کې تایید کړه چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتس ته افغانستان ته د په زرګونو نورو سرتیرو د استولو صلاحیت ورکړی. هغه جګړې ته چې له پیلې دوی 14 کلونه تیریږي او اوس هم په 4,800 امریکایي سرتیري ښکېل دي. نیویارک ټایمز لیکي ټرمپ چې په ډېره لیوالتیا په خپل ټویټر پاڼه کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړې او سولې په اړه لیکنې کوي، د خپلې دغې پریکړې په اړه په ټویټر کې هیڅ ونه لیکل، خو د ورځپاڼې په وینا د هغې اغیز توپیر درلود. دا چې ټرمپ پینټاګون ته د دې صلاحیت ورکوي چې په خپله د نورو پوځي اقداماتو په اړه پریکړې وکړي، په بهر کې د امریکا د جګړې په وړاندې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د نورو ولسمشرانو په تګلارو او اقداماتو کې د نوې بڼې ښکارندوی کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې روانې جګړې ته پام اړولی او لیکي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي افغانستان ته د 2,000 نور سرتیرو د استولو پلانونه بشپړوي، د دې هیواد په روانه جګړه کې په دې وروستیو کې څو پشاتګونه پر هغو ستونزو او هم پر هغو اقداماتو تاکید کوي چې د افغانستان په اړه له بېلابېلو تګلارو سره مطرح کیږي. دا پوښتنه چې له پاکستان سره څه ډول چلند وشي او د افغان وسلوالو او هغوی چې له افغانستانه بهر ډیره دي په جلا مبارزو کې څه ډول تعادل وساتل شي، دا موضوع لا ډیره پیچلې کوي. واشنگتن پوست په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز د طالبانو حملې ته اشاره کوي چې په موټر بم چاودنه او ډزو کې شپږ پوځیان ووژل او یو شمېر ملکیان ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي له دغې حملې یوه ورځ مخکې په بلخ کې د افغان کوماندو یو سرتیری په ډزو او امریکایي سرتیری ټپیان کړل. د واشنگتن پوست په لیکنه تقریبا هر اونۍ داسې پیښې پیښېږي چې ورسره د وسلوالو طالبانو او د بې رحمه داعش ډلې په وړاندې جګړه کې د پرمختګونو او هم د عادي خلکو د ساتنې په برخو کې د افغان ځواکونو پر وړتیاو شکونه زیاتېږي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل شاعر لیکوال او کرکتون کې طاهر ځلان سره د نقد او کرکتنې پروسنی بهیر مرکاوري
هغه اصول چې باید نقد پوشي هغه ام په لیکنو کې پلی کړو هم په هغه فکر وکړو هم په ځان پوي کو او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډراما لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوي سریال په اړه کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړې دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی. څوک پې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې د دغه درې ورځنی نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانې په نوښت جوړ شوی و د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر لمخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون منکېدو په باب خبرې وکړې او لاړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خپرونې دې د ډلهییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیاري کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي معین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې دا کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رایې په اتفاق پرېکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سنچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمیر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه وګد مزل نه چې کرکتنې تر شا پرې خبر نه دی نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخته راک. د لومړۍ پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتلا یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولی داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تبصیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تبصیریز کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولی په دې وروستیو کې که مونږ وګورو پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې. ولی په دې تیرو لس پنځلس یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی، خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروستیو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروستیو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولې کره کتنه ورته ډول بابا وخکاری او ویره ترکی؟
علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې، دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه در رسیدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی، یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوی راس پړل دا گینی نقد دی. حال دا چې کره کتنه دار په ګوته کوي چې د یو اثر د خوالي اړخونه هم باید روښانه شي، او هغه نیمګړتیاوی چې د یو کره کتنې کوونکي لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري، هغه دلایل په خپله په هغه اثر کې موجود دي، د کوم له کبله چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې ځای کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي لوستونکي په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړی شي لوستونکي او پخپله لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یو بل لاره او نور هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبی گینه هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګه نه کدل کیږي، یا په خبرو کې هر څوک استاینه کوي خو که په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا دی چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغه سینه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتون کې افراد کوي یا بیخي د توصیف او د استاینې هغه کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکو خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوب هم به ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د یو ځوان کرکټونکو په توګه زګورم ته په دغه برخې کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې او هغه چې او ځوانان رامنځته شوي د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو؟
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې ژباړل شوي یا لیکل شوي دي بل خصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه د پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپل نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي، یعنی د پښتو د پاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی دا چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد د پاره خپل اړونه اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. په خا دې اړخ ته ډیر پام نه کېده، ولې په دې تیر او دولسیزو کې کوم لیکنه چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي کته سی وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کی پنړیواله کچبانې مشهور دی هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد لپاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دی هغه وټاکلی شو یا هم راښکارا کړلی شو. دا په نوی بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاری، ولې پوښه ډیر پام دی اړخ ته نه کېده، بلکې ډیر باور په دی و چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې، دې ته ډیره پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتونکو توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستی وي، او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه را زیات شول، ادبي غونډې زیات شوې، مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه. څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي؟
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلوده، هغه دا چې کله زمونږ نقد ل انفرادي ډلې شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیلو غنو نظرونو ورکول دا د دې سبب کېد چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلات او د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبر هم پیدا کېدل په دغه لار خونو کې په دغه نظرونو کې ورکول کېدل. نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه هغه خپل ادبی هویت چې څه ده هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولن ستونزه دا رامنځته کړي ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنه نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چی هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونه شي که هم دلته هغه اثر غوره وګڼلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نه شي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کیږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او دی. خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکه د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي، د هغې اثر ژور ته کوش شي، د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شای څه دي، د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. له ځان
سره یو بله خبره، تر ډیر وخت پورې کله چې کره کتنه وشي یا مثلا د یو شاعر یا د یو پنځون کې په حق کې تیرې وشي یا زیاتې پی وشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانی د نقد کولو یا د کره کتنې صلاحیت لري، فلانی نه لري. څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کره کتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد پی وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپله دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري. خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چاته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته یې مه کوه. ځکه زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیروني شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځانته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو او صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیر البیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخه لیکل شوې دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکي، خو که مراد نشي او بي اصول چلن وشي لکه مخکې ما وویلي چې لنقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کی یا د یو اثر اهمیت له منځه ویسي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور مونږ ځنې داسې شیانم لرو ځنې ادبیات مونږ اهمیت نه لري، ولی خو هغه د ډلې سوچ لکه بلا هغه ته پرته ل میرونو او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کې څومره چا غارز نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتنه کې نو خاره خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصله کولو ورته ولري او څوک دی ونه لري
د روسي پښتنې په توګه په روسي کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنه کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پوري حتی د جنجال سبب وګرځي د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کیدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه کره کتنې په بهیري څومره اغیز خیندلې
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږیږم یو خدای چې ټولنیز شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده فکر کوم هغه مجلسی نقد چې مونږ په خوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي عام کېږي په دې ځای کې ځنې خوبۍ هم دا بهیر لرلې شي هغه دا چې کرکتون کې په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله چې د خطابې په میز د دریدا او فکر به کوي چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم ود کوي او پراخيږي خلک په دې پويږي چې ولا نقد م یو شی دی چې ز به اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیو کیږي تبان دا خونه ادبیات ته ګټ لري ولی کمنګ هغه اخته یو ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چون کې نن سبا په موبایل او په پډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیز شبکې فعالې غمر وخت نه چې دا سر د پوره شاننې او د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کړي د خونه وسنجي نو د هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کول شي هم لدې کبل چې بار نه هکا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړې ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي هغه ته دا کفایت کچې او څوک وي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی نو دا هغه ذهن خراب شو په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي دویمه خبر دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي چې الته هم د سیو څوک نه چې د بحث کنټرول کی کومګه وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګړ دی چې د مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل هغه صلاحیت نه په غونډه کې او په ناس کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي د خبرو یا ورنکي ولی په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نه چې د بحث کنټرول کې او په هغه اصولي لارو مخکې لاړ شي لدی کبل جنجال جوړي
ډیر مننه کوم
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
افغان ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سریال او دوه ویشت ډرامې فلم شوې دي تیر کال د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د یو سریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې له څه مودې راهیسې یې لومړني کارونه پیل شوي دي له ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم تراب صاحب ستړی مسې
مننه خیر سي ومن صاحب خدای دې سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی یو چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې له دې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکي او داسې راته ویلی سئ چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې
خبره دا ده چې لومړی وځ خپل د حکومت روسه پر ما تقریبا 20 تلویزیونی ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي همدارنګ یو سریال مې لیکل د سلام په نامه باندې په مجموع کې به تر اوسه د 15 دسته د سریالونو په نامه یو څه لیکل شوی پښتنه په دې کې د جای د سریالونو دی او کنه
زما منظور هم دا دی چې غوښتل مې همدا پوښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوئ او خپله مم لیکلی دي، دا پنځه شپږ سریالونه چې تاسو یاد کړو له فني او مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دېنه چې ستاسو پوښتنې ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي، یعنې تلوسه پکې. تاسې مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله، نو هغه هم په حقیقت کې سریال نه دی. سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري، همداسې یوه کیسه ده دوامداره. او بله خبره دا ده چې پایم نه لري، نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو. راځو اوس دې خبرې ته چې دلته څنګه دغه شوي، دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي، اصلا دا خلک لیکوالان نه وو، همدغسې شوقي خلکو. یو نیم به پکې لیکوال هم، خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي، پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي. تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې، تمثیل پکې د پاسه بېله خبره. نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده.
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه؟
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته، نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی. ما تاسو ته مخکې ویلي څه چې څوک لیکي دا نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنوي، ورته وایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سریال په نامه. په حقیقت کې هغه سریال نه، خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم، واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي.
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړه، البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دي. تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه ولیکه، بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي، کوم قانوني مواد چې همغه راخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي. داسې تولید ته چې کیږي تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته؟ دا یو هنري اثر بللی سو دا څه شی؟
عمان صاحب دلته هم خبره شته دی. خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چا ته وایي چې دې ولیکه یا ډرامه یا سریال تولید کړه، که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال یې هغه د ډونر خبره به هم په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی، خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال. که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري نو هغه به ستاسې خبره لګي، هغه د قانون مواد به هم پکې دغه کوي، یو هر څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري. نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو، دا هسې یو کوشش دی خو مګر په ځای کوشش نه دی.
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی؟
بله بله.
د خپل دوهم سریال په حیسه کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي؟
د دې سریال نوم دی ګل اجان مادوري.
مادوري؟
مادوري هغه هندي فلمي جنۍ نوم کوم اورېدلی مادوري. خو دا مادوري چې ده دا د ګل اجان مادوري ده. دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوا نه د دې د لګښت ومنل شو او دا بودیجه هم منظور شوې ده، او د افغان فلم د ریاست تر سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړېږي. د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی، بل څوک یې هڅوي، ډېر کم لوس لري، اتم ټولګي پورې درس ویلی، بل ملګری یې دغه کوي چې همداستا غونې خلک ډېر لوړو مقامونو ته ورسېد. تعلیم دومره مهم نه دی، په خپله په دې ګل اجان کې هم داسې یو فطري وړتیا د دغه ګل اجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم، سیاسي مبصر، د ګوند لیډرشپ برخه، د ډیموکراسۍ په برخه کې الزم، مدني ټولنې، لنډه دا لس دولس دغسې موضوعګانې دي چې دا موږ او تاسې ګورو. دغه ټولې دا ګل اجان په کومیډي شکل کې، بلکې په طنزیه شکل کې دا دغه کوي او په دغه شایانو باندې طنز شوی دی. او بالاخره دا چې واده م کوي، بله کې دا واده نه کوي، ځکه د ده دا هیله چې داسې جنۍ باید وکړي چې د مادوري غوندې ښایسته یې. نو مور یې مثلا دا دغه کوي، کلیواله ښځه ده، په پای کې د ترور لورې د هغه کوي، د هغې نوم مرخڼۍ. بس دا کوشش کوي چې د دې مرخڼۍ نه مادوري جوړه کړي، ځکه د ده د ښځو د افراطي ازادۍ سره ډېره زیاته مینه یې. رد دی چې هغه ښځه مخالفت هم کوي چې دا شیان زه نه کوم، په زور یې پې کوي. بالاخره داسې کېږي چې د هغې نه یوه ماډرن
جنې جوړیږي بیا نو د ګلاجان په کیسه کې مې او اخره کې د یو بل چا سره د مټي ز تختی زی جرمنی
زما حوصله دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته وایسته خو مخکې ترغه درته وایسته د کوم چاپریال چې تاسو په داسریال کې بشپړوي دغه چاپریال به خاري کلیوال به
د یو خسریال جوړول دوه شیان ته ډیر زیات اړتیا لري به نهایت هسي او به په ځانګړي توګه زموږ په ملک کې دلته ورته هیڅ شرایط برابر دا به زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیونی ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو دا کار درون کار دی ولی درنده ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته مسلکي کمرمن نشته په تمثيل څوک دومره نه پوهیږي د بیکګراوند موسیقي څوک جوړول نه شي ډایرکشن دلته ډیر زیات کمزور دی نو د دې ټولو سره سره د دې د غزما د سیریال صحنې چې دي د تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري د دې نیمایي په انډور چې ورته وي په داخل کې دي په تعمیرونو او په ویلو کې او دا نیمې چې دي د په مارکیټونو کې دي په غرونو کې دي په سندونو کې دي په مختلفو ځایونو کې دي
د لیکوالو خو تاسو وایئ چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي دا کم دي تاسو د مسلکي کمرمنانو ذکر مو کو پارال اوس په یو څه مسلکي سوي خو مهمه دا ده چې مو مثلا نه لرو فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبي زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کړئ چې هم دې په تمثيل پوسی او هم دې د خپل کار چې تاسو ورسپاره د غلا ودی نه وځي دې ستونزې ته مو څه د حل لار موندلې ده څه وکوي
نو په خو خو موږ څه کول چې د پیښور نه د خزینه مسلین راوستلې هڅه هم کوله چې د سکارش لکه بيخي افغانان شي تلفظ زمون غوندي نو اوس دغه ستونزې سره مخ یو د غزما په سریال کې تقریبا دوه په خو خوځته او پنځو جنکو ته اړتیا ده استاذ دا خبرم سیدا چې پنځه شپږ بدل ته پیدا شي دا بل به د کم جنکو بل خبره دا ده چې هم دا خزي چې دی دا چې دی سب دا ډیر زیات ستونزې لري دیم تمثيل نشي کولی نو بس د دې سره بس دا د خپل د ژوند ویني خوروک خو دې په هغه مونږ چې ستې غواړو په هغه سلو کې مونږ ته څلويخ راکی یو ورته وخی هم دغه د کني رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یی نه
ګټه به دی په دې کې
هو بالکل چاره نشته
تراب صاحب اکثرا وخت زه ډرامې اورم ډیر وخت می داسې ملیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دیتم توجه په کار ده فرضاً موري کندارې لاجر لري لورې بیا ګورې چې مشرق کواله لاجر لري
صحیح
او ان دا غ باریکې دي
چې ګورې پکتیوال لګي
او دا غ باریکې دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجي سي کستاس په سریال کې فرزان دا 15 شپه کسان هم ستاسو انتخابوي دا به مختلفو لاجو کسانی دا نور ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستدي دلته یو بل شی چې په نورو دنیا کې معمول ده هغه دا ده چې سریالونه ډرامې فلمونه دا ډیری تجارتي دي او هغه لیکوال ته یو څه پکې پاته کیږي هغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاته کیږي تاسو چې لیکلای ده د دې په مقابل کې تاسو ته کوم زحمت درکول
کیږي
دا وړیا ده
نو مان سه ما چې دا ډرامې لیکلو دا پیل کړو نو ټول لمړی دا زمام ده چې د دې لپاره نه هیوا ته د خدمت وکم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هیوا کې شته چې دا راوچ او په اوس وخت کې په ادبیات او په هنري هڅو کې د ټول نه اغیزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده تاسو وګورئ اوس دغه سریال نو څومره محبوبیت لري د ترکیه او هندي نو زما دا زړه چې زما د خلک د ترکیه او هندي سریال نه خلاص کوم ځکه مونږ په خپل هیواد کې ډیر سوجي لرو مونږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او ورته چې دی دا نه خوالي چې دی دا ټول په همدې کې سرګند کو خو دولت په دې برخه کې سپام لرنه و نه کړه سره له دې چې ډیر امکانات لري ډیر پیسې وي په دې باندې دې په یدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي دې هغه کلی شي کارونه کوي چې ته افتتاح او کپټه غوسه کوي چې ته موزیم دغه وکړو چې ته یو بل شی وکړه حال ده چې اوس د سکرین زمانه ده څوک چې خپل سریالونه لري خپل ډرامې ونه لري په فرهنګي برخه کې خپل خلکو ته ډیر کم خدمت کولی شي نو دا یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپل جهاني صاحب چې به معنی دا څه وغوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه بیا مې دا سریال ولیکه بیا د ما سره څه واده وکړه چې تاسو موږ خو زحمت ورکړو
قسم سر او تقریبا سلویغ زروانی در کم. نو په دغه موده کې د سیریال معمولی که څلیرش خسته و یادونه ضروری ده چې دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی څوک پرې پوهیږي نه. نو دا اوس دا ما دغه کو نو نور معلومات نشته ځکه د دولت نه چې ته خپله مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به دې تیریږي. زما ګمان نه کېږي چې دا خلک دي یو څه موږ ته راکړي خو زه په دې خوشحاله یم چې پرېږده زه به ټولنې ته یو څه ورکړم.
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې همداسې ورته را روان دي او څوک یې پوښتنه نه کوي سریالونه او ډرامې او دا هم له هر وطنه ورته راځي. تاسو هندي او ترکي یادې کړې دا پکې مشهورې دي. څه فکر کوئ د ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي دا به څومره اوسې کولای چې د داسې هیوادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغوی کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري په دې بازار کې به سیالي وکړي؟
لومړی خو دغه دې دپاره د پراخو امکاناتو اړتیا د دولت ته پکار ده چې د اطلاعات کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې دپاره جوړه کړي. په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا ورسره د ډایرکټرانو د کینه او د کار ته کار وي او د یو خپله بودیجه ولید. سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه هم وه هغه ویلي مو چې دغه سریالونه باید نور بند شي خو دا چې بند شي د دې دپاره کار کول پکار دي. دا چې د دې بودیجه سریال اوس ولیکل شي بودیجه یا اته میاشتې وروسته منظورېږي بیا په یو وار ورکوي نه لږې لږې ورکوي چې ته ماته دا جوړ کړه نو په دې باندې د دې شیانو مقابله نه شي کېدی. پاتې شوه دا دغه چې زما سریال به څه وکړي. نو هغه د ځان ستاینه خو نه ده. دغه سریالونه داسې څه دي چې په کاغذ ښه نه لګېږي چې لولې مګر دا زما سریال چې دی په کاغذ هم خوند کوي. دا زه فکر نه کوم چې په پاکستان او په ایران کې دي تر اوسه دغسې طنزیه سریال لیکل شوی. خو شرط پکې دا دی چې دا خلک راته ونه شرمي د مسیدین خراب نه کې ځکه که ته ډېر یو ښه څه ولیکې چې ډایرکټر او مسلین کمزوري او مسلکي کسان نه نو خوند نه پاتې کېږي.
تراب صاحب ما مخکې هم سودا وه چې یو جالب دیالوګ به راته وایې ته د خپل سریال مهرباني وکړه که دې څه په یاد یې او جالبه برخه یې څه یې هغه راته ووایه چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال کې.
په دغه لومړي قص کې دا ګلاجان چې دی کډه راوړي او ځي ته دی نوي دغه کېږي چې ګوري د ګاونډي کور کې یوه جنۍ راجېږي همداسې دا ګوري دا ګلاجان نو داسې بادي غوندې شاعره مې او دا په دې خوشحاله مې چې شاعرۍ قوت را سره دی که نه داسې بې خونده شاعري کوي خدای په دغه لنډې ادا د دې سر دا دغه کېږي جنۍ تقریبا ځان ورته شاعره کوي او کاغذونه راته د دې د شاعرۍ ورکړه او راکړه دوام مومي د دې نه په شعرونو کې غوښتنه هم کوي چې ماته فلانی شعر راوړه په شعر کې او دا یم ورته دغه کوي ور وړي بلاخره داسې دغه کېږي اخره کې ورته دا دغه کوي چې ما باندې ته مرکه وکړه بس خبره نوره تیاره ده. نو دا چې ورته کېږي اخره کې پنځه سپینګیرې شپږ چې دغه کوي د جنۍ کور ته چې ځي نو چې ګوري هلته یو کاغذ پروت دی هم هغې غورځولې د کور مخکې او دروازې د کور بند دی تلي. نو د کاغذ کې لیکل شوي چې دلبره زه چې ستا شنه وم باور دې وشه چې اجړه وم خدای دې نصیب کړه یوه ښکلې ماجبینه زما یاره شیرینه مټیزه درنه لاړم. نو دغسې ټول طنز دی دغه اوسنی سیریال چې دی دا به بالکل دغه تشه دغه کې تر یو اندازې پورې خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار ووي کار ده چې دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې د هغې ولې نه کوي تلویزیون یې ولې نه کوي. نو د هغې یو علت دا دی چې د سیریال په جوړولو باندې ډېر لګښت کوي. تقریبا یو ښه سیریال چې ته جوړې یو ډېر ښایسته سیریال نو چې هغه بیخي کمې یو لک ډالر لګښت پرې راځي. نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا د څښتنان چې دي دا دې تاوان ته زړه نه کوي. نو په کار دا ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چېرته دی پانګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل راغواړي او په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به د خصوصي سکتور وهڅېږي دی به بیا په خپله ورته ظاهري کوي.
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا داسې یو کال کېږي نو چې په دې سریال باندې کار کوي او اوس مو بشپړ سپارلی دی اطلاعات فرهنګ وزارت
او بله ورکړی مې دی.
نو کله به کار شروع کیږي؟
نو موږ په دغه روژه کې لګیا و د خوشنۍ سره یو درجی به ته ورکړی دی د ډایرکشن په برخه کې. ستونزه په دې ده چې د ژبې پوهېدل خو ډېر ضرور دی د یو ډایرکټر دپاره. نو اوس په دغه روژه کې موږ زم ورته کله کله راځم د کاسټینګ چې دی د کرکټرونو انتخاب دې ته ځینې خلک راځي خو تر اوسه به یو پنځوس کسه راغلي خو ایله پکې
دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه بم خلک راځي، هلته ممثلین ډیر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګي دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیلم.
کورو مدان
خیر.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. غوږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپه کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. پوی ویل پاچاهی دې میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې وه. خار تا روان وو. بازګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې لخپل مخې که خندونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان کاری چې ترونه لاندې ګان مارغان ولیدل چې بیغمه بی پروا دانی ټولوي زړه یې په ټوپو نشو. لزانه سره یې بویل خډیر دی مزی به ور باندې وکم. خاري په مارغانو جال واچو. مارغان چې زیات وو وزرونه یې وره پول جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو تیری شو او مارغان ورنه ووتل. کاری سر وګرا وو ویل مارغان یوازی وازی څومره کمزورې دي خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو. کاسی مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلې او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه. لړم یې راویست. لړم د رایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې وی ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغورې؟ ته خو پوهېږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډیر وي. یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راوړم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی.
دا راته وای چې ته د څه شي سایت کې یو خسایات
دا خو مونږ چې تخکار کوو نو مزه زما په نظر چې زما به د الهام خکار وي
سایت صاحب دا راته وای چې ورستای شعر مکلل کله
ورستای شعر می زما په نظر چې پرون دی
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه
غزل دی چې څومره په خوند راته تیر کړلو او رومال په مخ ژوندۍ تصویر یې ما زنګیږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې سپېړې په مخ مرا کوه ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ ساعت ته لاړې ورځې وشوې میاشتې هم تیرې شوې که داسې وي خاورې به هم واورې د کال په مخ هسې چې ماته مې په غاړه کې صحره واچوي هسې چې تا ته هم همزولي خور پې شال په مخ د محبت رضام سیاد دومرې پورته که چې زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ
نو ډېره مننه سیاد صاحب په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ
نو شعر خو مې دیارلس سوه له اته اتیا مې پیل کړی ام تر ننه پکې روان یم شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشه ورسېدلې ده
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي څنګه کوئ هره ورځ کولای سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مو زړه وغواړي شعر لیکلی
نه دا خو بس د چا د زور خبره نه ده چې یو څوک په زور باندې یو څوک کي بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې هر څه راغله او هر وخت یې نه کېږي
داسې تجربه مو کړې ده چې دا وخت کله یې
دا خو چې څوک له یوې پیښې نه متاثره شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو څه راوګرځي او بس
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړوئ
یو نیم وخت کې ون غزل ولیکل سي یو نیم وخت کې صرف همغه یو بیت بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي کوشش به کوئ نو
یو بل غزل راته ولولئ ساعت
ولې نه غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته هر چا شپې کړه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته ما که سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو ما که سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته او سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته
او ډیره مننه سیاد صاحب ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي نوي مضامین هم شته دي شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی څه چل کوئ ورسره
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي نوی خیال له واخیسي
شاوخوا اته کاله کې شاعري کوئ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده
له مخکینو سره زما په نظر چې ډیر توپیر کړی زما د پوهې له خاطره چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره مو بلدیت نه درلود هڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده اوس
لرې کوم نظم چې راته ویوئ
د نظم منوان دی د ځان خبرې بغیر له ځانه بل څوک نه لرم وایا د ځان حال چاته ووایم زه یې له درده چاته وژاړم د خپل ارمان حال چاته ووایم اوس افسیلي پټ په مرۍ کې ساتم اوس مې له درده خلک نه خبرېږي اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم او ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش ویراته چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړمه د خپل څادر پیڅکې ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسم لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس را تیر کړم د خپل ارمان سره وژاړم
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي
مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو